داخلي بحثونو په ایجاد کې خصوصا دغه مسایلو په اړه سي د ټولنې خلک یا د یو هیواد اتباع یا مختلف اقشار ور باندې ګډې ژبې ته او تفاهم ته نوی رسیدلی. د تینک تینکس اهمیت د بحثونو په ایجاد کې ډېر مهم ده. همدارنګه د تینک تینکس اهمیت دا ده چې کله په ټولنه کې د تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي، دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي او د حکومت پالیسیانې متاثر کوي. یعنې په هغو برخو کې چې حکومت کومې تګلارې لري هغه جهت ورکوي او د تینک تینکس اهمیت ډېر زیات دی، خصوصا په هغو مسایلو کې چې موږ کومې نتیجې تر اوسه نه سي رسېدلي.
د ګلولي آریان په خبره که په افغانستان کې د فکر خونی وای په ډېرو هغو مسایلو به څېړنې او بحثونه شوي وای چې اوس حل نه دي یا هم لویې ستونزې دي.
تینک تانکونه په ټوله نړۍ کې په مختلفو برخو کې لرو، په سیاست کې، په ټولنیزو علومو کې چې اقتصاد یوه برخه ده، په تاریخ کې، دینی مطالعات او دې ته ورته اهمیت یې بیخي ډېر دی. زبیل احمد خطر یو دوه مثال ورکم. مثلا که چیرته دلته موږ د فکر خونې درلودلی چې هغه د افغانستان د صحت وزارت یا هغه ادارې چې د افغانستان د صحت یا د روغتیا برخه کې فعال دي، د هغوی لپاره پالیسي جوړولی، نو اوس د کرونا د درېیمې څپې لپاره به د نورې نړۍ له موډلونو څخه استفاده کړې وه. په دې اړه به په کابل کې یا د افغانستان په نورو ښارونو کې تحقیق کړی و. د کرونا د لومړۍ څپې، د دویمې څپې له ناروغانو سره یا د هغې ډیټا څخه په استفادې باندې به د کرونا د درېیمې څپې لپاره آمادګي نیولې وه. موږ تینک تانک درلودلی، په دې باندې بحث شوی وای، په دې باندې مطالعات شوي وای، تر څو دې ته حل لاره پیدا شوې وای. یعنې موږ کولای سو د یو تینک تانک په واسطه باندې د دغې ستونزې لپاره، د دغې پوښتنې لپاره قوي ځواب پیدا کړو او هغه ځواب کولای شي چې زموږ د پوهنتونونو په نصاب کې جدي تغییرات راولي. نو دې ته ورته موږ په سلګونو او زرګونو مثالونه لرو.
ډاکټر خوشحال روحي چې د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر دی، اوس یې د فکر خونې جواز هم اخیستی. نوموړی وایي چې دوی به په مختلفو مسایلو څېړنې کوي او دا څېړنې به له اړوندو ادارو سره هم شریکوي.
چې دا هم رسما موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ چې هغه تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو، خپل تحلیلونه ورسره واته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهمو مسایلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي، پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هېوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زمونږ څېړنه به له دوی سره شریکېږي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې فکر خونې په کومو برخو کې کار کوي او ځوانان څه ډول په دې فکر خونو کې برخه اخیستای او استفاده ترې کولای شي، په همدې اړه مو د طرزي څېړنیز بنسټ له مرستیال داود محمدي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. محمدی صاحب، کا لومړی د فکر خونو په اړه معلومات راکړی چې څه دی او په کومو برخو کې کار کوي.
تینک تانکونه یا فکری خونه لویا تولیدی به هم د فکر تولید دی او د علم تولید دی. د دوی دا طریقې کاری تولید له بحثونو رامنځته کیږي، فکر په بحثونو کې رامنځته کیږي، تولیدیږي او پراخیږي، او بیا چې کله علم رامنځته کوي نو دا د تحقیق له لارې رامنځته کوي. هغه موضوع چې اوس د تر بحث لاندې، تر ډایلاګ لاندې نیول شوی وي، په دوهمه فروسه کې بیا د دې باندې تحقیق کیږي. همدا تحقیق دی چې بیا اړوند حکومت ته یا اړوند ادارې ته وړاندې کیږي چې په عامه پالیسي یا تګلاره باندې تاثیر وکړي. تګلارې چې جوړیږي دا یوازې د یوې شپې کار نه وي، تګلارې د تحقیق پر اساس وي او همدا تحقیق دی چې په فکری خونو کې له بحثونو او له تحقیقات وروسته دوی یو تولید رامنځته کوي، یو تحقیقاتي رپورټ رامنځته کوي. پالیسی جوړونکي، دولتي چارواکي یا کوم اړوند ادارې چې عامه تګلارې جوړوي، دا همدغه تحقیق پر اساس مخکې وړاندې ځي او بیا عامه پالیسي یا پبلک پالیسي جوړوي.
مننه. په افغانستان کې هم د فکر خونې شته دي، خو ویل کېږي چې کمې دي. تاسو خپل د دوی تعداد او د دوی کار څنګه ارزوي؟
په افغانستان کې فکری خونې لوی د علومو اکاډمۍ، یو تاریخي اکاډمۍ ده په افغانستان کې. په خپل وخت سره ډیر مهم کار د فکر تولید لپاره کړی او بیا د تحقیق د تولید لپاره په خپل وخت کې ډیر مهم کار کړی، خو اوس مهال ځان له زمانې سره نه دایر کړی. له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې تګلارې چې جوړې شوې دي، د همدغسې په داخل د افغانستان کې د فکری خونو تحقیقاتي مرکزونو نشتون، تر ډیره پورې همدغه خلا بهرنیو محققینو او تنګ تنګونو پر کړی و. هغوی ته د پروژې پر اساس باندې یو ټاسک، یو مسولیت ورسپارل شوی دی، هغوی بیا دا کار مخکې وړی دی. خو ستونزه دا وه چې هغه خلک د افغانستان له دې وضعیت سره، له داخل سره، له دې کانټکس سره بلد نه ول، نو د هغوی هغه تحقیقونه هم مشکلات لري سره. زه فکر کوم د فکری مرکزونو جوړېدو اړتیا له 2014-2015 کال راوسته په افغانستان کې ډېر په اوج ته رسېدلی، او ورځ تر بلې د نوې فکری مرکزونو ادارو د جوړېدو خبرونه موږ اورو. دا یو مثبت پیغام دی. دا په دې معنی چې اوس هغه نړیوال محققین یا ریسرچران چې د افغانستان حکومت لپاره یا مختلف ادارو دلته په افغانستان کې سرویګانې کولې، پالیسي ریکمنډیشنز یا وړاندیزونه به وړاندې کول، هغه اوس په داخل افغانستان کې نشته، یا د هغوی هغه غوښتنه، امتیازات غوښتنه دومره زیاده چې داخل کې څوک د هغې غوښتنه نشي پوره کولی. نو د همدې خلا د پر کولو لپاره، د دې ستونزې د حل کولو لپاره په داخل افغانستان کې تحقیقاتي مرکزونه جوړ شوي دي. خوالې دا دی چې همدغه تحقیقاتي مرکزونه د افغانانو هغه غوښتنې، هغه وضعیت، هغه زمینه چې دلته په وطن کې ده، ښه توګه دوی پوهېږي، پرې درک کړې ده، او دوی یو افغاني لیدلوری وړاندې کوي.
که ځوانان غواړي چې د فکر خونې رامنځته کړي، نو ستاسو په نظر له کوم ځای څخه راپیل او څنګه یې مخکې یوسي؟
د فکری خونو بحث او تحقیق دا بنډاري نه وي، دا احساساتي نه وي. دوی ټول دا څه چې تولیدوي، څه چې وایي، دا په واقعیتونو باندې ولاړ وي، په اسنادو باندې مستند وي، او تر شا یو ثبوت لري. نو د دې توفیر له نورو بحثونو، احساساتي ویناو یا تاویل او ماویلو څخه په همدې کې دی. تر ټولو مهمه فکری خونې د دولت، د پالیسي جوړونکو او د ولس د غوښتنو ترمنځ یو پل رول ادا کوي. د فکری خونې د کار آغاز له همدې پوښتنې نه رامنځته کیږي چې اوس ولې یو تګلاره مخکې ځي، اوسنی وضعیت ولې همدغسې روان دی. د ولې پوښتنه د فکری خونې بنسټ کړي، او همدغسې د دې پوښتنې د ځواب لپاره به هم بحث رامنځته کیږي او هم تحقیق رامنځته کیږي. دا بحث ممکن ځواب پیدا نه کړي، خو په دې بحث کې نورې پوښتنې رامنځته کیږي. د فکری خونو کار دوامدار دی، تر څو پرې چې پوښتنې وي دوی به د ځواب په لټه کې وي، او تر هغه ځای پورې به ځانونه رسوي تر څو چې یو داسې یو تولید رامنځته کړي چې تګلارې په هغې باندې سمې شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانیدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوي هم دی.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت اوسمهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,904 اتیا پراختیایي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حملاً د جګړې له امله څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلي، او هغه سیمو کې چې تازه پرې طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. معین صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته.
جګړې د کلیو او پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بد اغېز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دار صدر مخه خو مننه چې دغه وخت یې فرصت راکړ چې د خپل هیوادوالو سره د زموږ د وزارت پرمندګۍ زموږ برنامې او هغه مشکلات چې موږ ترې پیښ شوي دغه شریکم دقیقا د جګړه په هر څه تحصیل لري، پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تحصیل لري، ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې دا نتیجه ګورو. نتیجه هم د ده لیدلې ده زمونږ په اکثره ولسوالیو او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده، زمونږ پروژه متوقف دي، موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي، هغه هم په دې خاطر باندې چې حتی یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلې دي موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي، تضمین شته یا نشته. د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو، بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي، یا یو بم ورته کېدي ونړۍ، نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملاً 28 ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنی په همدې 28 ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې؟
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته دي چې هلته د تقسیمات شته دي چې کوم ولایت کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته، او بیا حتی کلو باندې یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ به پاتې ولایتونو کې هلته جګړه وي، په یو ولسوالۍ کې او موږ نورو ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته، جګړه نشته، هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته لوېدلې ده یا هم عملا پکې جګړه روانه ده، هغه ساحو کې په کوم ولایت کې کنس ولسوالۍ وي، په دوه ولسوالۍ کې امن وي او سوله وي، جنگ نه وي، هلته موږ کار کوو. ټول ولسوالۍ کې چې دا مشکلات لري موږ خپل کار درولی.
مون صاحب، په هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تیرو دوه وروستیو میاشتو کې تیزه شوې او چټکه شوې ده، څومره پروژو ته زیان رسیدلی دی؟ یا عملاً وړاندې ورته تاسې اشاره وکړه چې سوځېدلي یا تخریب شوي دي؟
موږ د دې ارقامو په راټولولو کې استو، ولې زموږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوي دي، زموږ په دفتر کې سنګر نیول شوی دی، زموږ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملاً زموږ دفتر کې د بام نه یې په خلکو ډزې کولې، دغسې چارې شته دی. ولې موږ دقیق ارقام په راټولولو کې استو، لا تر اوسه دغه ارقام نه دي راټول کړي، او هغه مې دا دی چې دغه ساحې تبادله کېږي، زر زر بیا یو بل لاس ته ولېږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ځینه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک
کړو. اوس مال د هېواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوې پروژې لرو، چې هغې کې موږ 15,500 تمویل کړي دي، او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي، او 2,300 شاوخوا کې دا تکمیل شوي دي. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه، د 15 میلیارد افغانیو په بودیجه باندې، چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولس ته 15 میلیونه کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف په دې د انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولس ته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو. یعنې دغه پروژو په تطبیق سره موږ څه باندې 2 میلیونه کاري ورځې خپل ولس ته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
طالبانو په وروستیو کې د 170 ولسوالیو د نیولو خبره وکړه، او عملاً له دې پروژو چې تاسو یادې کړې ډېرې په هغه سیمو کې وي چې په دغه 170 ولسوالۍ یې رانغاړلې، اوس له دې پروژې په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیولې ارقام شته چې څومره وو؟
موږ یو مشکل زموږ همدغه دی چې دغه ولسوالۍ او ساحې دوی ډېر وخت پر نشي ساتلې، نو هغه ارقام هم تغییر خوري. موږ هڅه کوو چې هغه ساحې چې یو څه موده زیاتې اوسول چې دوی په ولکه کې د هغې ارقام راټول کړو، خو بیا هم دا د تغییر وړ دي، او په ځینو ساحو کې کارمندانو ته تګ راتګ هم مشکل دی، لارې هم بندې دي، او مونږ نه شو کولای چې اوس د فکر څام په دې اړه تاسو سره شریک کولای شي د ارقام د فکر شاد باندې تاسو سره شریکو اوس د پاره د ساحو کې جنگ دی او په اکثر ساحو کې جنگ دی نو ارقام د فکر له تاسو نه ګرا کول کړی
ک جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې شو تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي به د پایلې به یې
واضح ده چې پایلې خو یا دا چې د تاسیساتونه نه کی جګړه خو تاسو ګورئ چې نه ګوري یا هغه سره د تفکیق نشته چې کم بلډنګ وران کم کم وران نه کم کم تاسیساتو ساتم کم تاسیسات وران کم عملا زمونږ تاسو ګورئ چې په کلو کې ورانې رامنځته کیږي او کله منفی تاثیر به دی چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نشو مخ ته وړلی هغه علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته د دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراعتېږي او چې قوانین مراعت نه شي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ یې په خطر کې نه شو اچولی نو معمولا د هلته خروجي موږ دندنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي موین صاحب که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي ساسې د دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به یې څه وي
مونږ په دې باره کښې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی ولې واضح ده چې په هغه ساحو کښې چې مخالفین دي ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هېڅ نوه قوانین نشته مونږ به مشکله یي چې هلته خپل کارونه مخ ته بوزو زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رهبرۍ سره وکړو چې دې سره کومه برخورد کولې معلومه خبر ده چې هلته چې جنگ دی هلته چې ویراني ده هلته چې د خدماتو نشتون دی هماغه سره کښې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسېږي نو مونږ به هلته څنګه کار وکړو وضعیت بېخي معلوم ده همدغه اوس هم چې هغه ساحې کښې چې لیدلي دي ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زمونږ دفترونه پکښې جوړ شوي دي زمونږ دفترونو نه دوی پوستې جوړې کړې دي نو هلته به مونږ څنګه کار مخته وړلی شو
صحیح بیل شکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کیږي نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسې لخوا نه خلکو ته د کار پیدا کولو اوس بدیل پروګرام ورته څه شته
مونږ په دې برخه کښې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو مونږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کښې عملا د کار دپاره شته دی چې مونږ ورته پیسې نه لرلی مونږ ډیزاین شوې تیارې پروژې لرو نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو مجبوره استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکښې نه شته جنګ دی پکښې هغې ساحونه تمرکز خپل امن ساحو ته را وګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو
یعنی هغه پروژې چې په ناامنو سیمو کښې دي بدیل به یې هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي بېله شکه چې دغه پروژو کښې یو مهمه چې د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلیو او پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي تر کومه ورسېدلې
هغې خو کار روان دی جریان کښې دی هغې کښې څه زمونږ یو بودیجوي مشکل هم پکښې پیدا کړی و نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی چې د شوراګانو په واسطه بېخېږي او مکتبونه جوړېږي یو دا ټاکنی شوی چې دی په دغه خاطر و چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و هغه مشکل اوس حل شوی دی نو انشاءالله په دې څو ورځو کښې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته را شي نو هغه به هغې ته به ادامه ورکوو تاسو ته معلومه ده چې مونږ د هغه مکتبونو برخه په دوه کټګوري باندې شلې ده چې یو اقراد او بل هغه د سودي فنډ دی چې دې کښې مونږ بانکي جاني نه پیسې اخلو او د سودي نه پیسې اخیستې دي نو د سودي لا تر اوسه نه ده شروع شوې هغه $50 میلیونه پروژه چې وه چې شپږ سوه مکاتبو پکښې ته هدف لاندې دي نو هغه هم به انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سعودي سره هغه هم د حل کېدو په جریان کښې دی هغه به هم شروع شي او هغه بل مشکل خو حل شوی دی یوازې اداري پروسیجر پاتې دی هغه پیسې هم چې راغلي انشاءالله هغه کار شروع
موی صاحب بې له شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدارول د بیو په لوړېدو باندې اغېز لري اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی
په ناامنو سیمو کښې زمونږ یو هغه مشکل به همدا وي چې هلته پروژه په تطبیق نه کړی شو یو دا دی چې هلته د موادو رسول دی او بل د هغې نظارت دی مونږ زمونږ خو تاسو ته به معلومه وي زمونږ پروژې معمولا ډیر متواتر نظارت لري او زمون کارمندان ریګولر په متوم شکل باندې هغه نظارت کی ګوري د کیفیت او د قیمت په اړه باندې هغه نه لیدنه کوي. نو چې کوم ځای کې نه امیده جنگ دی او یا مخالفین دي، تاسو موږ سټاف زمون پرسنل د پروژو د مراقبت او د دې لپاره نشي تللی. نو ما واضح ده چې د کیفیت کم راځي، د دې په خاطر چې کیفیت خراب نشي او د کیفیت یو خدمات موږ باندې په خبردار چې ماتلې کو تر څو چې هغه سیمه کې دته حکومت حاکم شي او موږ اجازه راکړي چې موږ تکرار نه او مکرران دغه پروژې نه بس دي.
د ملي د سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړه، د یو برخه په توګه باندې تاسو مسؤل واست، که زما ورسته پښتنه باندې راورغړم چې بلاخره پایله یې سوه.
د ویلې د سرخان برنامه خو لاله الهام خروانه ده، یوازې په ماغه ساحو کې جنگ دی غلطم یو تکنه شوی ده درېدلې ده، نور مشکل پکې نشته. ده تر اوسه پورې موږ په هغه برنامه کې کوم جدي مشکل نه ده پیدا کړی. موږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې و چې هغه ساحې چې موږ په شوراګانې لرلې تقریبا یو 30 ولسوالۍ وې هغه کې شروع کړې ولا د مخه، او هغه تقریبا د څه کم 1 میلیون کورنۍ ته موږ مواد توزیع کړي دي، او دا بل دوم ورخه چې هغه غیر پوشش دي چې هغه ساحه چې موږ شوراګان پکې نه ویلرلې هغه چې وو شروع کړي دي هغه کې تقریبا 9600 شوراګان دي چې تر اوسه پورې موږ 238 شوراګانو کې 2600 فامیلونو ته مواد توزیع کړي دي، او هغه کوچانو برخه کې تقریبا 2000 فامیلونو ته موږ مواد توزیع کړي دي. نو ان شاء الله چې هغه خروانه ده کې دومره جدي مشکل نشته، د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کیږي، خروانه ده کې جدي مشکل موږ پیدا کړی.
افغانستان د کلیو پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب له تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه نه رحمانه.
Thank you.